وخت په افغانستان کې ماس پخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2:00 شپې په سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. په دیوی بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان له دولت غوښتي دي چې غواړي د سولې او د دیموکراسي نظام د ټینګولو لپاره هڅه وکړي، باید د فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي. د هلمند دینی عالمانو او قومي مشان هم وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره ځانګړې نوې لړۍ درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیږي. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته انتللی شي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې. د جاپان دولت د پولیو وایروس او د ماشومانو د نورو جینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان سره د 15.6 میلیون ډالرو مرسته وکړه. خو د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بغلان ولایت د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو مخالفانو پاکې کړې. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې ویل اوس هڅه پیل شوې چې د برېښنا پایو د بیا ترمیم لپاره زمینه برابر شي.
د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري سیمې له وسلوالو پاکې شوې. له تیرې 2 ورځو راهیسې زموږ هڅې دا دي چې د برېښنا ترمیم ته زمینه برابره شي. انشاءالله هڅې پیل شوي چې ډېر ژر کابل ته برېښنا راشي.
شاوخوا 3 اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا ستنې ونړولې او له ازبکستان څخه د کابل ته وارداتي برېښنا جریان قطع کړ. افغان ځواکونو له 4 ورځو راهیسې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو په وینا اوس هم روان دي. د جاپان دولت د پولیو وایروس او د ماشومانو د نورو جینو ناروغیو د له منځه وړلو لپاره له افغانستان سره د 15.6 میلیون ډالرو مرسته وکړه. د دغه مرسته تړونن په کابل کې د جاپان سفیر او په افغانستان کې د یونیسف اداري استازي ترمنځ لاسلیک شو. په افغانستان کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاشای وایي چې ټاکل شوی دغه بهیر د یونیسف اداري لخوا مخکې وړل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د پولیو وایروس له منځه یوسي. د افغانستان د رادیو او تلویزیونونو اتحادیه مسؤلین وایي چې د رسنیو په منځ کې 5 ستون په شدت سره کار کوي څو د 4 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغه اتحادیه رئیس کمیل میرشاد بیګنن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له همدې امله یو شمېر رسنۍ له نشراتي سقوط سره مخامخ دي. ښاغلی بیګ زیاته کړه اوس مهال ځینې رسنۍ له امنیتي ګواښ سربېره له اقتصادي ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي. دا مهال په افغانستان کې لسګونه تلویزیونونه او رادیوګانې فعالیت لري. او د فاریا په مرکز میمنی ښار کې د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د فاریا امنیه قومندان سید اقا اندرابین نن ازادي رادیو ته وویل دا چاودنه نن شاوخوا 10 بجې په میمنی ښار کې د عزیزي بانک مخې ته شوې ده. ښاغلی اندرابین وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و او د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي دي. که څه هم امنیتي مسؤلینو د دغې چاودنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچولی، خو یادې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له عصمت سروان څخه
د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لیشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان له لوري سوریه ته د ځواکونو لیشل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د له سعودي عربستان په عین حال کې وغوښتل چې په یمن کې بمباری ودروي. ظریف چې هیواد په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي په بروکسل کې وویل څوک چې په سوریه کې د مشروع حکومت له اجازه پرته عملیات کوي د نړیوالو قوانینو سرغړون کوي دی. ایران چې سوریه ته په زرګونو پوځي سلاکاران لیږلي دي د لبنان د حزب الله او عراقي شیعهګانو په وسیله هم د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. ایران نن چهارشنبه وویل چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو په خبرو کې به د خپلو د تیلو د تولید د نه کمولو په باب پر خپل کلک دریز ودریږي. په اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په ټولنه کې د ایران استازي مهدي اصیلی وویل د تیلو تولید به هغې اندازې ته زیات کړي چې پر ایران د بندیزونو برخه جبران شي. اصیلی وویل کله چې پر ایران بندیزونه لګیدلی ول نورو هیوادونو د تیلو تولید زیات کړ چې په نتیجه کې د تیلو بیه ټیټه شوه. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ترانزیت یا د مالونو پر وړلو راوړلو له بندیزه وروسته د دواړو لارې د یو بل هیوادونو کې بندې پاتې شوې. د اوکراین د ترانسپورت وزارت وویل څه باندې 600 اوکراینی لارې به چې اوس د روسیې په خاوره کې دي اجازه ومومي چې له دغه هیواده ووځي او شاوخوا 600 روسي لارې به پریښودل شي چې د دوو هیوادونو د پلو تر بیرته بندېدو وړاندې خپل هیواد ته روان شي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې پیکینګ د جنوبي چین سمندرګي په لانجمن ټاپو کې الوتک ضد توغندیو ته انکشاف ورکړی دی. تایوان نن وویل چې اودی یا یونیکسینګ ټاپو ته نامعلوم شمېر توغندي لیږلي دي. تایوان دغه راز ویلي چې د دغه هیواد پوځ به په دې سیمه کې د چین له لوري د توغندو پر زیاتولو له نږدې څارنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په پیکینګ کې د استرالیا له بندنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ سره په یوه خبري غونډه کې د چین له لوري د توغندیو د استولو په خبرګون کې وویل دا خبره څو شیبې مخکې موږ ته وویل شوه چې داسې راپورونه شته. موږ باور لرو چې دا د ځینو مشخصو لویدیځو رسنیو هڅه ده چې خبري موضوعات جوړ کړي. لومړی پلا فاکس نیوز چینل د امریکا د یوه دفاعي چارواکي په قول تایید کړه چې چین توغندي استولی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکوي. اوباما وویل هغه اوربند چې ګمان کیږي روانه ونی به پیل شي په سوریه کې د روسیې د نیت په اړه یو ازموینه ده. او د روسیې د فدرالي خدماتو اداره وایي وطنې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د روسیې د دې ادارې د سوردلاسک د سیمې څانګې وویل نیول شوي کسان په تروریستي اقداماتو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د روسیې امنیتي چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې په یکاترینبورګ ښار کې یوه تروریستي ډله نیولې ده.
د ازادي راډیو څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. ولانه په خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د خپل بقا لپاره د اړتیا لري چې سم د ستدي فساد د مخنیوي لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. د هلمند دینی عالمان او قومي مشران هم وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي چې حکومت د فساد د منځ وړلو لپاره کلک اراده وکړي.
مخاطه دا ده چې په اداري فساد کې ډېر غلنده چټکتیا باید وکړي. تاسو کې غاصه سمین سره ګټي
دا چې په افغانستان کې د کومې ادارې تر ډېر په فساد کې کړې دي په دې اړه مو د افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان له مشر سره خبرې کړې دي.
متاسفانه هغه بحثونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایي ارګان څارنوالۍ محاکم او پولیس.
په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غرض د اساسي او بشري حقوقو او د خزو لپاره د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ د تخبرو او د سوریې د روان کړکچ له ورستیو پرمختګونو مهم خبرو. د شفافیت نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت د خپلې بقا او د سولې د ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا لري چې سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخلې او خېشخورۍ مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان دا څرګندونې په خپل نوي راپور کې چې د افغانستان د شفافیت له نړیوال سازمان سره په ګډه نن خپور کړی دی کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان له دې مخکې په نړۍ کې د فاسدو د فساد لرونکو هیوادونو په اړه د 2015 میلادي کال په کلنیز راپور کې افغانستان یو د نړۍ له فاسدو هیوادونو له تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو یاد کړی وو. د نړۍ د فاسدو هیوادونو د 168 هیوادونو په فهرست کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته 168 ځای نیولی وو. فساد هغه موضوع ده چې په افغانستان کې ډیر خلک ترې انکړیږي. په دې اړه مو د افغانستان د شفافیت د نړیوال سازمان له مشر سره مرکه کړې، خو لومړی به لاړ شو هلمند ته. په هلمند کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې په خبرو کې به منځګړیتوب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي. دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت وغوښتل چې که چیرې د اداري فساد په ضد کوټلي ګامونه واخلي او د هغو مجرمینو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو پر مال او ناموس تیری کوي، نو حاضر دي چې د طالبانو او حکومت تر منځ منځګړیتوب وکړي او له حکومت هم خپل ملاتړ څرګند کړي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی هم د خلکو او دینی عالمانو په دې غونډه کې د اداري فساد پر ضد د جهاد د پیل غوښتنه وکړه. نور حال به له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دهی پر رپورټ کې واورو.
کلونه کېږي چې حکومت د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه د وسلوالو سره د سولې د ټینګښت ترڅنګ د اداري فساد په مخنیوي کې د مرستې غوښتنه کوي، خو دا ځل د هلمند ګڼو دینی عالمانو او د قوم مشرانو د حکومت سره د سولې په برخه کې په دې شرط د مرستې وعده وکړه چې اداري فساد له منځه یوسي او د غلو او شکوونکو سره سخت چلند وکړي چې د خلکو مال او درایي چوروي او په ښارونو او ګڼمیستو سیمو کې په جنایي جرمونو او انسان وژنه لاس پورې کوي. دینی عالم کاری مختار احمد په دې اړه نیول شوي غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
محلی نظامی قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هغه کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لرې کې کمیشن یې نه پراخلي دا کار دې وکړي. موږ ته خلک کیسې کړي ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نورې ادارات لکه جناب سرنواز سردار ناستې نور خواسته دا ده چې په اداري فساد کې ډېره ځغلنده
سره لدی چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په لوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکمین وویل که چیرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونسي روانه جګړه نسي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي دغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درې مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدینو علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس هڅه دی. ناټو نیم ناټو په دې طرف کې، نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ ستاسو ملت وایي قومندان ناکامه سو، والي ناکامه سو، دا چې هر څوک راولي دا چې سمرانه دراولل ته ویلي کې تر دې والي ناکامه.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغیزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه. ویل دینی عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قومندانانو دا ده چې نور ورور وزنه
نه پس ده بل اخر دی هر جنگ نتیجه ناسه ده لټول مجاهدینو مشانو ځوانانو او ټول لسمه اله دا ده چې راځي یو بل جهاد هم شروع کو هغه فساد بی امنیتی قتل غلا اختلاف او نور نقوال په مقابل کې لاسره یو کو.
والی د دولت له جهادي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد غلاو او ناونی په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
و امریدل چې د هلمند دینی عالمانو او قومي مشرانو وایي د سولې په خبرو کې به منځګړی توب وکړي که حکومت د فساد د له منځه وړلو لپاره کلکه اراده وکړي او هم د هغو مجرمینو پر ضد کوټل اقدامات وکړي چې د افغانستان د خلکو د مال او د غراز پر ځینو نورو ناوړه اعمالو کې ککړ دي او لاس لري. په افغانستان کې د فساد پدیده یو عام پدیده ده چې ډیری عام وګړي هم ترې کړیږي، خو په فساد کې کومې ادارې ډیرې ښکېلې دي؟ د افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان پر ځانګړو ادارو کې فساد ډیر زیات دی. په تقنینی ارګانونو، امنیتی او هم قضایی برخو کې د فساد د موجودیت خبره کوي. د افغانستان د شفافیت سازمان چې د شفافیت د نړیوال سازمان همکار دی وایي د افغانستان ادارې د فساد له اړخه له ډیرو خنډونو سره هم مخ دي چې باید په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. فریبا ظاهر د افغانستان د شفافیت د سازمان له مشر سید اکرام افضلی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې د نوي خپاره شوي راپور جزئیات ترې غوښتي دي چې تر ډېره تمرکز په کومو برخو دی؟
دولس مختلف سکتورونه د مطالعې لاندې نیول شوي دي او زمونږ څېړنې دا ښیي چې متاسفانه په دغه سکتورونه چې د حکومت او د حکومت نه د باندې په شمول د قضایه قوه، اجرایه او مقننه قوه او مدني ټولنې او رسنۍ، سیاسي احزاب، په دې کې ستر خنډونه اوس هم د شفافیت د راوستو او د صبر کوونې د راوستو لپاره ډېر زیات خنډونه شته دي.
بله، ستاسو هدف د خنډونو څخه هم همدغه د فساد موجودیت دی؟ بله،
طبیعي خبره ده، د فساد موجودیت هم دی او د روڼتیا او د صبر کولو لپاره کومه زمینه چې باید برابر وي په دغه بخش کې متاسفانه چې دغه زمینه نه ده برابره. په قانون کې هم خلګان شته دي چې زمینه دې ته مساعدوي چې فساد وشي او همدغه راز په عمل کې هم هغه څه چې باید وایي په دغه سکتورونو کې د بودیجې د شتون له لحاظ نه، د پلانونو د شتون له لحاظ نه، د معیاري اخلاقي معیارونو د شتون له لحاظ نه، متاسفانه چې په اکثره دغه سکتورونو کې په خاص توګه هغه بخشونه چې د فساد سره مبارزې په لار کې یو نقش لري په دې کې دغه شتون نه لري متاسفانه.
بله، ستاسو موندنې څه وایي چې فساد تر ډېره په کومو برخو کې افغانستان ته ډېر زیان رسولی دی؟ تاسو وایئ چې په مختلفو سکتورونو مختلفو برخو کې دغه ستونزه شته او دغه خنډونه شته، تر ټولو ډېرې په کومه برخه کې دی؟
متاسفانه هغه برخونه چې د قانون په پلي کولو کې ډېر زیات نقش لري لکه قضایي ارګانونه، څارنوالۍ، محاکم او پولیس، متاسفانه چې قانون ته ډېر زیات نقش لري. متاسفانه ځینې د توانې د دې په باندې چې خپل هغه نقش تمه توګه ولوبوي او د روڼتیا او د حساب ورکولو ضعیف سیستمونه همدغه دي متاسفانه.
نو کله چې د فساد په اړه خبرې کوو دا پوښتنه هم پیدا کېږي چې څنګه ویلی سو چې په دې فساد کې آیا یوازې د افغانستان ارګانونه شامل دي او که ځکه د پیسو د هایفو مایل مسله هم پکې راځي، طبعا لکه چې تاسو یې یادونه وکړه له نور برخې هم سته، یوازې د افغانستان ادارې دي او که نور نړیوال مرسته کوونکي ارګانونه هم پکې شکل دي؟ په راپور کې دا یادونه شوې ده.
په دغه څرنه کې موږ افغاني کوم نهادونه چې دي دغه د څرنې لاندې نیولي او اما خارجي نهادونه په دغه څرنه کې تر پوښښ لاندې نه دي نیول شوي، مګر کوم شی چې ډېر واضح دی هغه دا دی چې متاسفانه کوم مرستې چې افغانستان ته راغلي دي د دې مرستو مؤثریت ډېر زیات نه و او د پراخ فساد د شتون ډېر زیات امکانات پکې شته او موږ تاسې دا ولیدل چې دغه مرستونه متاسفانه هغه زورواکي او د قدرت نه چې سو استفاده کړې او مخکې او اوس هم دوی د خپل قدرت نه سو استفاده کوي. دوی زیاتره د دې مرستو نه ګټه پورته کړې ده او کوم احتیاط چې لازم و چې د مرستو د مصرف په برخه کې باید شوی وای، دا چې د مصرف د چا لخوا نه ترسره کېده او دغه قراردادونه چې سو لاسته کېده په دې برخه کې هغه احتیاط نه دی شوی او کوم نظارت چې لازم وای چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا نه د دغه مرستو د مصرف لپاره چې باید پام کې نیول شوی، دغه څارنه او نظارت متاسفانه ډېر کمزورې وو او په مختلفو برخو کې د امنیتي سکتورونه نیولی تر خدمات تر سکتور پورې متاسفانه دغه مرستې لکه څنګه چې لازم وایي چې د افغانستان خلکو ته یې ګټه رسېدلې وای
بله. د ورستۍ پوښتنې په توګه د همدې ستونزو د هوارولو لپاره ستاسو په دې راپور کې کومو ځانګړو وړاندیزونو ته اشاره شوې ده؟ وړاندیزونه ورته شوې دي چې څه باید وسی؟
د دې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې حکومت باید زر تر زره په هغه برخو کې چې د فساد سره د مبارزې په لار کې یو نقش لري لکه کشتي او عدلي او قضایي بنسټونه چې دي، د فساد قضیې باید وسیړي او مفسدین ته باید چې جزا ورکړي او یو لو ریفورم ته اړتیا ده چې باید په دغه برخو کې باید وشي او د یو پراخ ریفورم د رامنځته کولو لپاره باید چې قوي پلانونه باید د لاس لاندې ونیول شي او کار باید پیل شي په دې برخه کې. همدغه راز په اوږدمهال کې هم باید چې ځینې کارونه ترسره شي تر څو خلک وکولی شي په اسانه توګه باندې خدماتو ته لاسرسی ولري، لکه د پروسو ساده کول او د فساد مخنیوي په پروسو کې د خدماتو د وړاندې کولو پروسو کې.
د افغانستان د شفافیت سازمان مشر سید اکرام افضلی چې په افغانستان کې د فساد په اړه د خپل وروستي راپور په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول، د افغانستان شفافیت سازمان خپل نوی راپور د نړیوال شفافیت سازمان سره په ګډه خپور کړی. په دغه راپور کې د افغانستان د حکومت د بقا او د سولې ټینګېدو لپاره لدې حکومت غوښتل شوې دي چې باید سمدستي د فساد د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د سیاسي مداخله او خشخوري مخه ونیسي او فاسد چارواکي عدالت ته راوکاږي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د ظرفیتونو په اړه په هر اړخیزه څېړنه کې هغه کمزوري برخې هم په نښه کړې دي چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې اغیز هم کم کړی دی.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
فساد خو پخوا هم دا یو داسې بده پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي، خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس له اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی او خو مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو، په زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او نمرې په مکتب کې اخیستي، کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کیږي یا کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی، متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه کې هغوی وظیفه واخلي. دا خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفه شته دی، متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د فساد په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه مو واورېدل. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د تا پیغامونه راستولای شئ، البته د افغان بي سي ماته 113 شمیرې لارې موږ هم هرومرو تاسو ستاسو پیغامونه درته خبرو. په کابل کې د ځوانانو یوې ټولنې د یوې مظاهرې په ترڅ کې وسلوال طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو اعمال وغندل. د مظاهرې د کابل ښار د احمد شاه مینه په سیمه کې د ځوانانو ترسره کړې وه. دوی د ملګرو ملتونو د ملکی تلفاتو په اړه د ورستي راپور په خبرګون کې دغه مظاهره تنظیم کړې و او په دغه راپور کې البته د افغانستان امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د 10% مسؤل بلل شوی. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په دغه راپور کې د ملکی تلفاتو د 12% پر دوی اچول شوی ده. نور تفصیل به له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین پر راپور کې وورو.
د کابل ښار د احمد شاه مېنې د ځوانانو د ټولنې غړو په هیواد کې د ټولو ملکي خلکو د وژلو پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د افغانانو پر ضد د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی دغه شان د ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې او له حکومته یې وغوښتل چې د دې ځواکونو روزلو او تجهیزولو ته پام وکړي. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په خپلو شعارونو سره د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو اعمال وغندل. د مظاهرې په پای کې د یادو ټولنې د ویاند رحمان الله سالارزي لخوا یو پریکړه لیک ولوستل شو چې پکې راغلی وو:
زموږ غوښتنه د نړیوالې ټولنې د افغانستان له دولت نه په لاندې توګه ده. په هیواد کې د ملکي کسانو د وژلو اصلي عاملین طالبان دي او باید د دوی د فعالیت او کړنو مخنیوی او ریښې یې له منځه ولاړې شي. بل نړیواله ټولنه باید د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته او همکاري وکړي او په خپلو ورکړل شویو ژمنو کې ودرېږي.
دوی وویل وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډله او داسې نور افغان دښمنه ګروپونه له افغانستان څخه بهر روزل کیږي، تمویلیږي او بیا افغانستان ته رالیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ملګرو ملتو سازمان په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په جنګونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې د سباندې 11,000 ملکي خلکو وژلو ته اشاره شوې ده. راپور د دې وژنو د 28% پړه پر وسلوالو طالبانو او د 10% پر افغان ځواکونو اچولې ده. مظاهره کوونکو ویل د دغو ټولو ملکي کسانو د وژلو عاملین وسلوال طالبان او دوی ته ورته نورې ډلې دي. مظاهره کوونکو د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو پر ضد د هیواد د درې ګونو امنیتي ځواکونو د هڅو د ستایلو په ترڅ کې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی ویل افغان ځواکونه باید نور هم پیاوړي او تجهیز شي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد د امنیتي ځواکونه د پیاوړتیا لپاره هڅې تیزې شوې او ښې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري آزادي راډیو ته وویل:
وسلوال پوځ د تقوی لپاره جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب عبدالله د دفاع وزارت رهبری ټول په دې باندې شپه او ورځ بوختي او کوښښ کوي چې وسلوال پوځ نورم پیاوړی شي. موږ په دې باندې کار کوو او هغه برخې چې کمزوري دي یا تشکیلات نه لري هغوی لپاره نوي تشکیلونه جوړیږي. په وسلوال پوځ باندې په ډېر تدبیر او شدت باندې کار روان دی تر څو چې نورم پیاوړی شي.
سربیره پر دې مظاهرې د ملګرو ملتو د سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ګڼو مدني ټولنو، ځینو سیاستوالو او کارپوهانو په ناستو او تبصرو کې د ملکي افغانانو د وژلو ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. خو د ملګرو ملتو د سازمان استازي وایي چې دوی خپل راپور له خلکو سره د مرکو پر مټ ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتو د سازمان استازي د دې ترڅنګ په جنګونو کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د نښتو پر مهال د ملکي خلکو ژغورلو ته ډېر پام وکړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم بم نیفرمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیده پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
سبا پنجشنبه ده او بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. دا ځل په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړل کیږي. په تېره بیا اوس چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړیږي، دا د څلور اړخیزې کمیټې څلورمه غونډه ده. په دې د څلور ارخیزه کمیټه د سولې د لارې پر نقشې انکار کوي ترڅو د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. خو د دې ترڅنګ د غرض د افغانستان د سولې د عالي شورا د تشکیل او ولتیاو په اړه هم په وروستیو کې انتقادونه زیات شوي دي. افغان ولسمشر تېره ورځ وویل چې د سولې د عالي شورا لپاره به چې اوس د یو سرپرست لخوا اداره کیږي نوي غړي نوي مشران وټاکي. په دې اړه کولای سي چې تاسو هم را سره په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم کومه پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره. خو اوس بیا هم عصمت سروان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په جګړو کې د ملکی وګړو د مرجوبلې د زیاتوالي په خبرګون کې پلسکونو افغان ځوانان نن په کابل کې مظاهره وکړه. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارګول وسوالي کې ولس فصلوال طالبان وشل شوې دي. د جاپان حکومت د پولیو یا ګوزن ویروس او د ماشومانو د نورو ځینو ناروغیو د لمنځوړلو لپاره له افغانستان سره د 15.8 میلیون ډالر مرسته کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت د ځنګړي قطعې درې سرتیري وشل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون سعودي عربستان ته خبرداري ورکړ چې سوریه ته پوځیان ونه لېشي. روسیا او اوکراین یوې موافقې ته ورسېدل چې پر اساس یې د دوو هیوادونو لارې له یوې اوږدې مودې وروسته خپلو هیوادونو ته تللی شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. خو اوس په مکرۍ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې په ګمرکاتو کې د فساد د موجودیت له امله د دوی کارونه له ځان سره مخ کیږي. بلخوا د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ګمرکاتو او د اوایدو څخه د راټولولو په برخه کې له فساد څخه د مخنیوي په هدف پرون د اوایدو او ګمرکاتو له موینیت سره کتلې دي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزیر د ګمرکاتو په کارونو کې د اسانتیاو د برابرولو د قانون د پلي کولو او د خبره له شخصي روابطو څخه د مخنیوي په هدف د ګمرکاتو له موینیت او مسؤلینو سره وکتل. لدې مخکې په مرکز کابل او د یو شمیر لویو ولایتونو په ګمرکونو او د اوایدو پر ټولولو کې د فساد له امله ډېرې ستونزې راولاړې شوې دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په شمال کې د ګازو د تصفیه د دستګاه د جوړولو کار پای ته رسیدلی دي او ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویاند غلام محیودین نوري ازادي راډیو ته ویل چې د دغه دستګاه څخه به ګاز تر تصفیه کېدو وروسته د برېښنا د تولید یا په صنعتي کارونو کې ورڅخه استفاده وسی.
دغه دستګاه په شبرغان کې جوړه شوې ده او کار پای ته رسیدلی پای ته به ورسیږي. هم ګازو د تصفیه د نوې دستګاه د جوړېدو په وسیله و چې زموږ دغه د ګازو تولید هم دوه برابر سو.
شاغلی نوري وای دغه دستګاه چې د جوزجان په مرکز شبرغان شهر کې جوړه شوې د داخلي ګازو د تولید سطح هم ورسره 200,000 ټنو ته لوړه شوې ده. او د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په پاکستان کې د اپټیکا په غونډه کې پریکړه وسوه چې د اپټا په تړون کې به تعدیلات رامنځته شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان او پاکستان دواړه د ټي آی آر یا د جادې نړیوال سازمان او دبليو ایچ او یا د سوداګری د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې د اپټا په تړون کې به دغه دواړو نړیوالو سازمانونو د ماهیدو په اساس بدلون راولي. شاغلی قوقندی وایي چې د اپټا تړون اصلاح بنبه د مارچ پر 15مه پاکستانی لوري ته واسول سي او د مارچ میاشتې په وروستیو کې به د اپټیکا لمړی 15 کلن غونډه د افغاني او پاکستانی چارواکو او سوداګرو په ګډون په کابل کې جوړه سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نشپته افغاني 15 دیش پوله، یو یورو 20 افغاني، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداریش پرسو
او مخله دي چې دوونی زو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو نړیواله موضوع راخلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیه له لوري د سوریه پر کوردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وخت امریکا د ترکیه د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیه او سوریه د بریدونې د سوریه د مزکنی بشپړتیا سرغړونه بللې ده. نور تفصیل د اسما سرون پر پورته
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندیښنه شوه لیده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پروند د روسي په غوښتنه د امنیت شورا لغونډي ورسته کړی دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنۍ مشر دی پروند په نیویارک خبريالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق و چې له ترکیه وغوړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. له تیری اونۍ راهیسې ترکیه په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړي دي چې انقروی له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني کړي. انقره ویر لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیه له پولیس سره د سوریه ورستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کورد ډلې ته خبرداري ورکړي چې که د ترکیه پولیس ته نږدې د ازاس شارګوټي د نیولو هڅه وکړي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویترز خبری آژانس ته په مرکه کې وویل
داعش ترکیه دوردن تهدید اولشتوریر اما سادجه
داعش ترکیه ته مستقیم گواشته خودا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل گاونډي هیواد سوریه د شخړې پوړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدانو تشویق لري چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیه اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگتن هم له ترکیه غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پایته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولې او ترکیه د خپل پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او دغه هیواد نشتې متحد روسیه په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګنا کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونونه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګنا کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شل نزیات حقونه دي چې پولیس او سرنوالا مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د په سب دلیل باندې دی نیولې دی بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی یعنی د نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونیول شي کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنوالی که تر تحقیق لندی ده دغه شخصیت باید درناوی وشي هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري خوندیتوب ولري په افغانستان کې ولو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه محکوم کړي نه دا چې هغه شکنجه کړي شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفي ارګان نه که پولیسي کسان ولې دا مکلفیت لري چې کورنۍ په ګیران کې دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ لمنځه تلې نیوي کچېره یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کېږي یا د امنیت لخوا مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ودانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په ګیران کې کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبرې واوري د دې دلایل واوري د دې هغه یعنی د ته د زمينه مساعده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي یعنی د ته محدودیت وځنه کی چې د باندې باندې ولګي چې دای سکوت کوي اسناد وړاندې کی د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت کې او چا سره وی په یو رسمي دند کې وي د ته ځینې مینه مسایده شي چې باید دای ثابت کی چې دای په دغه ورځ کې دغه جرمي پیښه شوی دای استن په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایدل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنې باندې دا ووري د سکوت د استفادې حقو کې یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کې بیان وکړي ا ته سره چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي برخمند دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي کچېر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونلري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینې د شوبونه یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محاکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاري سانوالي ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل لټولي، کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دا په دې پیږي چې سانوال ورسره شخصي انات لري، قاضي ورسره شخصي انات لري، دا یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ ده، دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي، دا کوي چې حق دې لري چې د رد د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي د په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده، د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیل لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبنه باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زئی صاحب، د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي؟
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو، د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم، هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نشته. ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینول کم په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی، لکه د اورزګان، لکه د نورستان، لکه نور ورته ولایتونه چې عملا اوس په د دولتي واکمنۍ ضعیف ده او جګړه روانه ده، البته د دفاع وکیلان نشته. یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې په د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلی، باید په ټاکلي وخت د محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په اډیا زمي دونی میاشتې د جنایت په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره، او سلول میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایا او استیناف ستره محکمه. ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده. زه یلمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلین نورم د افغانستان حفظ قانون سره سمون پیدا کی تر څو په عدلی او قضایی اورګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې به ګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه.
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نمینړی درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې جوړ خوشاله بوي د دې ونی خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې لمړنۍ افغان غرختون کې صدیقه نورستانی درپیژنو چې د غرختنې په برخه کې ګڼ فعالیتونه کړي او د غرختنې د فدراسیون مشره هم ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان په شمال زون کې د ښځو سهارایي محاکمې ډېرې شوې. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 سهارایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي دي سږ کال موږ په شمال کې د سهارایي محاکمو ډېر موارد ولیدل چې د ډېرې خواشینۍ خبر دی او موږ ته یې ټکان راکړی. تیر کال موږ په شمال کې داسې یوه پیښه هم نه درلوده، خو سږ کال 11 پیښې ثبت شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سږ کال یې د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 130 جنسي تیری، قتلونه او جبري ودونه دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې 25 کلنې ښځې خپل ځان زندې کړی دی. د جوزجان ولایت د امنیه قمندانۍ له جنایي جرایمو سره د مبارزې مدیر عبدالهادي ازادي راډیو ته ویلي چې دغې ښځې پرون د نامعلوم دلیل له امله ځان زندې کړی و چې روغتون ته تر رسېدو مخکې سا ورکړه. له دغې ښځې څخه دوه ماشومان هم پاتې شوي دي. په جوزجان ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې په دغه ولایت کې د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د ځان وژنې، قتل او ځان سوځونې 13 پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره عامه کتابتون جوړ شو. دغه کتابتون د بی بی عائشې رضی الله عنها په نامه په کندهار کې د خدیجۃ الکبرى فرهنګي ټولنې لخوا په لومړي ځل د کندهار میرمنو لپاره پرانستل شو. د بی بی عائشې صدیقه کتابتون په پرانیزغونډه کې د خدیجۃ الکبرى ټولنې رئیس آغلی مریم دورانی وویل چې په ډیره سختۍ سره وتوانېده چې په لومړي ځل په کندهار کې د ښځو لپاره کتابتون جوړ کړي. نوموړې له میرمنو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد کتابتون له کتابونو څخه دی د لا پوهې په هدف ګټه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، صدیقه نورستانی هغه لومړنی افغانه ده چې له لسو کلونو راهیسې د غرختنې ورزش پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د غرختنې د ورزش لومړنی ترینر هم ده. صدیقه تر اوسه د پامیر، پنشیر او آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړې دي. اغلی صدیقه ته دا ورزشی رشته له خپل پلار او نیکنه په میراث پور پاتې ده. نو له ماشومتوبه یې لومړنی استاد هم خپل پلار ښیي. دا په وام ټولګي کې وچی د غرختنې تمرینې پیل کړ. خود دې ورزش مسلکی زده کړې په ایتالیا کې تر سره کړې دي. په 2003 میلادي کال کې د زده کړو مختلفې دورې د ایتالیایي او فرانسوي استادانو تر نظر لاندې تیرې کړې دي. اغلی صدیقه نورستانی دې ورزشی رشتې ته د راتک پاړه وای. دا په وام ټولګي کې وچی له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغی او دا لمړنۍ میرمن وچی دې رشتې ته راغله او د څول وړ غرونو څوکې هم فتح کړې.
من چون د یک فامیل ورزشکار به دنیا آمده بودم.
از په یوه داسې کورنۍ کې زیږیدلیم چې له پخوای ورزش کوه او لومړنی استاد می خپل پلار و. کله چې په وم ټولګي کې وم له ایتالیا نه د غرختنې یو ټیم راغلی و او غوښتل یې چې د الکانو یو ټیم جوړ کړي. چون زه له پخوانه د غرختنې له ورزش سره بلد وم، زما پلار او نیکه می هم د دې ورزش لوبغاړي و، نو ما هم غوښتل چې دې ورزش ته راشم. زه لومړنی میرمن وم چې دې ورزش ته راغلم او هغه خلک چې د ټیم جوړولو په خاطر دلته راغلی و زما په لیدلو حیران شول. په 2015 کال کې مې د هندوکوش او پنشیر غرونو لوړې څوکې فتح کړې. بیا مې په 2016 کال کې د بدخشان د غره تر ټولو لوړې څوکې چې 6800 متر لوړوالی درلود فتح کړ او په 2020 کال کې مې د آلپ غرونو لوړې څوکې فتح کړه. کله مې چې د غره ختنې زده کړې پای ته ورسولې بیا بیرته افغانستان ته راغلم.
در سره کې به اتمام رسندم دوباره افغانستان آمدیم.
اغل صدیق وایي څو کاله په دې برخه کې مبارزه وکړه او په دې وتواني د چې یو ورزشي رشته رامنځته کړي. دا د خپل تمریناتو په اړه هم راته وایي.
څو
کاله مې د غره ختنې د ورزش په برخه کې مبارزه وکړه چې بلاخره په 1991 کال کې بریالی شوم او په لومړي ځل مې په افغانستان کې د غره ختنې رشته رامنځته کړه او تر اوسه د غره ختنې د فدراسیون د مشرې په توګه دنده ترسره کوم. هیله لرم چې له دې وروسته هم وکولای شم دا رشته پر مخ بوزم او نورو مېرمنو ته هم زمینه برابره کړم چې په دې ورزشي رشته کې فعالیت وکړي. موږ هر کال په ژمي کې خپل تمرینات پیلو او د سات تر میاشتې ادامه لري. خپل لومړني تمرینات د کابل په نسبتا ټیټو غرونو کې ترسره کوو. په روان کال کې مو له 1300 سره د هندوکش د غرونو لوړې څوکې فاته کړه او هغه څوکې مو د شیر دختران افغان په نوم ونموله. لږه وروسته مو بیا د افغانستان لومړني مېرمنې سره هم ولیدل. موږ نړیوالو ته دا وښودل چې افغان نجونې په سختو شرایطو کې هم فعالیت کولای شي، د لوړو غرونو سرونه فاته کوي او بیرته مرکز ته راځي.
میرمن صدیقه نورستانی لمړنۍ میرمن ده چې د آل بدخشان او پنشیر غرونو لوړ څوکې فتح کړي او پاینده کې هم هیله لري چې د هیمالیا د غرونو لوړ څوکا ایورست هم فتح کړي. اغلې صدیقه وایي یو غرختون کې ته چې غواړي یو څوکا فتح کړي باید ځینی وسایل لکه د یخ ضد بوټان، د باران مخصوصی جامې، کمربند، رسۍ، عینکې، فولادي میخونه، دوربین او د تور د نور وسایل باید لزان سر ولري. میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په اړه وایي دوی په مختلفو غرنۍ ولایتونو کې فعالیت لري. له هیواد بهر هم ځینی پروګرامونه په نظر کې لري خو د یو لړ مشکلاتو او د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای عملي کړي.
که ما د ولایتای مختلف برنامه‌ای داریم و
موږ په بیرابیلو غرنۍ ولایتو کې پروګرامونه لرو. پر ولایت کې چې د غره څوکې فتح کوو اما ولایت ته ځو، یعنی زموږ فعالیتونه یوازې په کابل کې نه دي. په روان کال کې موږ غوښتل چې ایران، پاکستان او هند ته ورزشي سفر نه ولرو خو ځینې خنډونه د دې باعث شول چې ومن شوی کولای چې هلته لاړ شو. موږ سره لازم همکاري نه کېږي. له دولت نه مې غوښتنه ده چې د افغانستان اصلي او بومي ورزش ته خاصه توجه وکړي چې په آینده کې په دې برخه کې خیلی سره ونی ولرو.
خدای مثبت از بکنیم چانس پکتر باشه.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com افغانی ټولنه کې میرمنې له ډول ډول ستوندو سره مخ دي. په ځانګړې توګه بیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار او فعالیت کوي نورو میرمنو ته لار خلاصوي او هغوی ته په مختلفو برخو کې د زده کړې او کار زمینه برابروي. میرمن صدیقې نورستانی هم د خپلو فعالیتونو په جریان کې ډېرې ستونزې لیدلې خو دا وایي هیڅکله به ستونزو ته تسلیم نشي او خپلو فعالیتونو ته به تل دوام ورکړي.
ما تهدیدای بسیار زیاد شدیم، چیزی که بسیار زیاد مهم بوده ساختن
زدی خپل ورزشی فعالیتونو په جریان کې ډیره تهدید شویم. زما په نوم ډیره جالی او مبتذله فیسبوک باندې جوړ شوی خدا کړی نش کولای چې زما روحیه ضعیف کړي. تقریبا څلور کاله کېږي چې ډیره د تهدید لاندې یم خو زه هیڅ وخت بیرته پشان نه ځم. کله چې ساکل زما دفتر وسوځیده زما ټولې لاسته راوړنې له منځه لاړلې خو بیا هم ما خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. زه د دا ډول کړنو په کیسه کې نه یم. زه له خپل مسلک سره بې شانه مینه لرم. غواړم د افغانستان د غرونو مثبت تصویرونه د نړۍ خلکو ته ښکاره کړم. افغانستان ډېرې طبیعي ښکلاګانې لري چې باید خلک یې وویني. خو داسې ورځ به راشي چې ټولې مېرمنې به سره لاسونه ورکړي او د یو بل په مرسته به خپل اهداف ته ورسیږو.
واونه د استعمال گرفته دوباره بلند بسازن به کومک یک دیگر بتانیم که به اهداف خود برسیم.
اغل صدیقه 22 کاله عمر لري. د ورزشی فعالیتونو ترڅنګ د سیاسي علومو د پوهنځي محصله هم ده. دا وایي کله چې د غرختلو په وخت کې د غر څوکې فتح کړي هلته هوا ډیره قیده وي او نفس خپل ډیر مشکل وي خو دا بیا هم ډیره خوشاله وي. او کله چې لومړی ځل د غر څوکې فتح کړه نو له خوشالۍ نه ژړل. خو میرمن صدیقه د خپل فعالیتونو په جریان کې د دولت نه پاملرنې لامل ګیلمنه ده. وایي دوی ډیره لاسته راوړنه هیوا ته راوړي خو په دې برخه کې هغه څه چې لازم وه نه ده تشویق شوی.
از طرف نهادهای دولتی افغانستان اصلا کدام تشویق بر ما نشده.
باز موږ د دولتي ارګانونو لخوا هیڅ نه تشویق شوی. زه د نه وایم چې موږ د یوازې په نقدي ډول تشویق کړي. ځینې وختونه معنوي تشویق او هڅونه د ورزشکارانو روحیه لوړوي. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو خو یوازې خلکو او رسنیو تشویق کړي یو. ځینې رسنیو په موږ مستند فلمونه هم جوړ کړي دي خو دولت او مشرانو هیڅ نه تشویق کړي.
ما همیشه از طرف مردم و رسانه‌های خود تشویق شدیم اما از طرف بزرگ مردمانه.
میرمن صدیقه سپورت د انسان لپاره ډیر مهم غړي په ځانګړې توګه میرمنو ته دا ویل لري چې دوی باید تل ورزش وکړي. همدارنګه پاینده کې هم په دې رښتیا کې ډیر پروګرامونه لري. دا وایي اوس هم دوی آمادګي لري چې راتلونکي کال ته بیا هم د غره یو بل څوک فتح کړي.
خانمایی که در افغانستان زندگی میکنیم متوجه صحت خود نیستیم.
هغه میرمنې چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل روغتیا ته خاصه توجه نه کوي. هغه مور چې سپورت کوي او سالمه روغتیا لري کولی شي روغ ماشوم وزېږوي. ورزش د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. که میندې وغواړي له مغزي سکتې نه په امان کې وي نو باید په منظم ډول ورزش وکړي. هغه استعدادونه چې د میرمنو په وجود کې دي دوی باید ترې مثبته ګټه پورته کړي او د هر څه مبارزه غواړي. په آینده کې د غره ختنې په برخه کې ډېر پلانونه لرم. زه غواړم د غره ختنې پرشته کې ډېرې میرمنې وروزم چې دوی بیا په آینده کې وکولی شي نورو میرمنو ته هم درس ورکړي. اوس هم ځینې نجونې عملا په دې رشته کې زده کړې کوي او راتلونکي کال ته آمادګي نیسي تر څو یو بله لوړه څوکه فتح کړي او د مبارزو میرمنو په توګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي.
افغانستان مرد نام خدای د تاریخ افغانستان ثبت بکنن به عنوان خانمای مبارز.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسپکس پاتی مودادی په کابل کې سوارلس یو ویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو په لوی الله سپارم خېچاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio